دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د نن ماخام مهم خبرونه اورئ زه سید سلیمان آشنا يم د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په بغلان ولایت کې د طالبانو د یو زندان نه دوه شپې د بندیان آزاد کړی دي دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ یعنی د جوزا په 15مه ویل دا زندان تیر شپه د کمانډو ځانګړو ځواکونو د خوانه د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ اړوند د نوروزک کلی کې مات شوی دی د دفاعي چارواکو د معلوماتو په اساس د دې زندان نه د شپږ دېرش پوځیانو په ګډون دوه شپېته تنه بندیان آزاد شوي دي طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د افغانستان جمهوري ریاست وی طالبان تل د سولې فرصت ضایع کوي او نه غواړي چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره په فعال ډول د سولې په خبرو کې ګډون وکړي ارګ دا تبصره د ترکیې په استانبول کانفرنس کې د طالبانو په مشهور ډول ګډون کولو باره کې کړې ده دا ارګ یو وین امریکا غږ ته په دې اړه وویل چې طالبانو تل په مختلفو بانو د سولې ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او نه غواړي چې د سولې په برخه لیک ټاکونکو خبرو کې برخه واخلي ارګوی د تیر یوې میاشتې رئیس د طالبانو حملو او بریدونو دا ثابت کړه چې دوی په جګړه نشي بریالي کېدلی او د طالبانو نه یې غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرو ته کینی طالبانو د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون لپاره درې شرطونه وړاندې کړي دي وسلوالو طالبانو په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي اډو جوړېدو په اړه د راپورونو خبرېدو ته خبرګون خوځلې ده او د پایلو په اړه خبرداري ورکړه ده طالبانو د چهارشنبه په ورځ د جوزا په 15مه په وی اعلامیې کې د افغانستان د گاونډو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې په خپلو خاورو کې د امریکا پوځي اډو ته د جوړېدو اجازه ورنکړي طالبانو په سیمه کې د امریکا د پوځي اډو جوړېدل لوی بدنامي او تیروتنه بللې ده او خبرداري ورکړه چې طالبان به د دغه ډول ناسم او تحریک کوونکو عمل په وړاندې چوپ پاتې نشي افغانستان نه د ټولو بهرنۍ ځواکونو لوته لورسته په دغه هیواد د نظارت یو انتخاب د افغانستان په گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول په پاکستان کې د پوځي اډو جوړول یا په هغه هیواد کې لمیشتو پوځي اډو څخه استفاده کول دي د امریکا مرکزی قومندانۍ د سیشن په ورځ خبر ورکو چې تر اوسه یې د افغانستان نه خپل 25% ځواکونه او پوځي اسباب ایستلي دي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت راستنو شو افغان کډوالو ته د زمکو د ویش لړۍ د سره پیل کړې ده یاد وزارت وی تر اوسه د 2000 کسانو نوملیکنه او بایومیټریک بشپړ شوې ده چې له دې شمېرې 1200 کسان مستحق ګڼل شوې دي دغه وزارت د چارواکو په وینا د استوګنې د ځایونو د کموالي لامل په لومړی پړاو کې زر کسانو ته د پچ اچونې د لارې نه په کابل ولایت کې زمکه ورکول کیږي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ د امریکا او روسیې جمهور رئیسان د جون په 14مه په سویس کې مخامخ لیدنه کوي سپینی مانی د سیشن به پورز خبر ورکو چې جمهور رئیس جو بایدن به راتلونکي میاشت د ناتو د مجلس وروسته په ژنیو کې د خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري د امریکا حکومت هڅه کوي د دوړو هیوادونو ترمنځ مخ په خرابیدونکو اړیکې سمې کړي خو په امریکا کې د جمهور رئیس بایدن سیاسي مخالفین یعنی جمهوریت غوښتونکي په دې ډول د ریس نیولو کلک انتقاد کوي او د ماسکاو او د روسیې د متحد بیلاروس په وروستیو اقداماتو سخت اندېښمن دي د بیلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفرانوویچ ته د عمومي ناقرارۍ درامسته کولو په تور د وکاله بند سزا واورول شو شپاکتن نور جمهوریت پلو فعالان او بلاک لیکونکي هم په ورته تورونو د غیر قانوني سیاسي او مدني فعالیتونو لکبل د څلورونه تر وکالونو بند محکوم شوی دي دا محکوم شوی کسان د بیلاروس د حکومت د اپوزیشن په مدني ډلو کې فعالو چې د بشري حقوقو نړیوالو ډلو سیاسي بندیان بلل دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن منځنی ختیځ ته د وزیر په حیث خپل لمړنی سفر کې نن مصر او اردن ته ځي د سیشن بي پورز یې د اسرائیل د حفاظت ملاتړ وکړ او د غزي تړنګ د پاره یې د بیا رغاونې مرسته اعلان کړه نن چهارشنبه د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن مصر ته لاړ مصر د اسرائیل او په غزه تړنګ کې د حماس په نوم د فلسطینی ملیشه ډلې ترمن د تیری اونۍ اوربند په کولو کې مهم نقش درلود. ښاغلی بلنکن په قاهره کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو د وزیر سمی شکری سره لیدنې وکړې او وروسته اردن ته لاړ. بلنکن د سیشن بې په ورځې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره په لیدنه کې وویل چې د خپل کانګرس نه به وغواړي چې د غزې تړانګې سره د 15 اویا میلیون ډالر بیړنۍ مرسته وکړي. امریکا او اروپایي اتحادیې په بهرنۍ پالیسۍ کې په ګډې همکارۍ موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرني سیاست معاونې وینډي شرمن او د اروپا د خارجي خدماتو وزیر سټیفانو سنینو د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې ولیدل او په مهمو بهرنیو پالیسیو یې د امریکا او اروپایي اتحادیې د همکاریو په تمدید او پیاوړتیا موافقه وکړه. د امریکا او اروپایي اتحادیې عمومي غونډه به د جون په 15مه جوړه شي او دواړو غاړو د روسیې، اوکراین، بلاروس د مسایلو سربیره په اسرائیل او غزه تړنګ کې د وروستیو شخړو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د سوریې، افغانستان، لویدیز بالکان سیمې او میانمار د اوضاع په اړه هم خبرې وکړې. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د ایران د روحانی مشر نه غوښتنه کړې ده چې راتلونکو انتخاباتو کې ځینې کاندیدان زیات کړي. جمهور رئیس روحانی د چهارشنبه په ورځ ویل هغه د ایران روحانی مشر ته په لیک کې خواست کړی چې د انتخاباتي کمیسیون دغه فیصلې مخالفت وکړي چې د جون د 13مې نیټې کې د جمهوري ریاست ټاکنو کې یو شمیر کسان د کاندید په توګه تایید کړي دي. روحانی د کابینې په 19 غونډه کې ویل هغه د شورای نگهبان نه غوښتنه کړې ده چې نورو کاندیدانو ته هم په دې ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړي. شورای نگهبان د سیشن ریپورټس د پارلمان د پخوانی رئیس علي لای راجانی او د پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد کاندیداتوري رد کړی ده. او په هند کې د دوم سمندري طوفان د شدت لامل تر 1 میلیون خلک له سیمې ایستل شوي او په لسګونو زره خټین کورونه وران شوي دي. دا طوفان د هند په ختیځ اړخ کې راغلی او د تیرې یوې اونۍ راهیسې ساحلي سیمې ورانې کړې دي. د یاس په نوم دا سمندري طوفان په 1 ساعت کې تقریبا 144 کیلومتره سرعت لري او چارواکو ویلي اکثریت سیمې یې ځپلې دي. تر دې مخکې د تاوکتای په نوم باندې بل طوفان د هند لویدیځ سمندري څنډې زیانمنې کړې وې. د غربي بنګال ایالتي چارواکو ویلي چې اوس تر 40,000 کورونه او موقتي سرپناوي ورانې شوې دي او ځنې بالکل په منځ ته تللې دي. تاسو د دې سات خبرو
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په طالبانو کې یوې سرچینې امریکا غا ته ویلي چې د استانبول د سولې د کانفرنس په اړه د دوی رهبرۍ نوي شرایط وړاندې کړي او دا ډله به د دغو شرایطو د تطبیق نه وروسته د ترکیې د استانبول په کانفرنس کې ګډون وکړي. ولسمشر ماڼۍ بیا طالبان ګرموي چې پلمې کوي او د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. رحیم ګل څاروان په رپورټ کې په همدې اړه نور جزئیات لري.
د طالبانو مشرانو تروی میاشتې مشورو وروسته د ترکیې د استانبول د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره درې نوي شرطونه وړاندې کړي دي. طالبانو امریکا غږ ته ویلي چې په دغو دریو شرطونو کې یو شرط دا دی چې د استانبول په کانفرنس کې به وروستۍ فیصله نه کیږي. د طالبانو د ټیټې کچې پلاوی به پکې ګډون کوي او دا غونډه به اوږده نه بلکې د لنډو ورځو لپاره وي.
زما خیال په طالبانو باندې یو دباو دی او په غونډه کې دا خبر هم د طالبانو په مشورو کې مونږ اوریدلې دي چې دوی د زړه نازو سم دي چې په قطر کې ګډون وکړي نه خو لیکن دوی د دسمنګ وړل چې پاکستان او د قطر وړاندیز د دوی د لار شي خبره تر هدل ته اوسې ځکه د افغانستان ولسمشر د افغانستان مصالحي شورا هغه خپل تر هه وړاندې کړی د طالبانو په چې درا شي خبره دیو کی چې بیا ام بیا حالاتي زما خیال دا غوم د دې خواهش د طالبانو د پاکستان او د ترکیه چې دا هم دی په پام کې نیولې دی او چې دی مشروط کړ دي شرایط هم درشو دی وګډون وکړي.
ولسمشر ایمانی وای چې یو ور بیا له طالبانو غواړي چې د سولې داسې خبرو ته غاړه کېږدي چې عملی نتیجه ولري. ولسمشر ایمانی وویل چې طالبانو په تیرې میاشت کې د زور له لارې څه ترلاسه نه کړای شول.
طالبان همیشه به خاطر استفاده جویی از فرصتی که برای صلح به وجود آمده بهانه جویی کرده و دلایل متعددی را به خاطر عدم اشتراک و آمادگی برای یک گفتمان موثر و عملی که نتیجه در پی داشته باشد آورده و از گفتگوی سازنده سر باز زدند.
ځینې سیاسي سیلون کې انګری چې ګومان کېده د استانبول کانفرنس به دوهم بون په څیر وي. خودوی وای د طالبانو نوې شرایط ته په کتو ښایي دا کانفرنس هم لکه د سوری د نورو غونډو په څیر به نتیجې وي.
استانبول ناستا د افغانستان لپاره دویم بون اهمیت درلودي. د طالبانو د نوې شرطونو د مطرح کولو وروسته متاسفانه استانبول ناستا خپل دغه ارزښت او اهمیت د لاسه ورکوي. او دا پسې دوی خبرې لري. اول دا چې کچېرې په استانبول کې ناستا د طالبانو د شرایطو په نظر نیولو سره تر سره سي، دا په افغانستان په تاوتریخوالو باندې او د افغانستان په جګړه باندې اصلا تاثیر نه لري او نه یې کمولای سي. دویم دا چې طالبان په قطر کې د کنټرول لاندې دي.
د ترکیه د استانبول د سولې کانفرنس د امریکا په غوښتنه تر سره کېده چې ملګری ملتونو ترکیه کوربتوب کاوه او دا هم پکې ورګاډاوه. دا کانفرنس دوه واره د طالبان له لوري زندول شوې دی. افغان حکومت ویلي چې هر کله د ایرشپ کې ګډون کوي او خپل طرح به هم د کانفرنس ته وړاندې کړي. د یو بل خبر لمخې طالبان نن د یو اعلامیې لمخې په سیمه کې د امریکا د نظامی اډې له تاسیسولو سره مخالفت ښودلی او د سیمې په هیوادونو یې غږ کړی چې امریکا ته اډې ورنکړي او کنه د ستونزو مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. داسې راپورونه دي چې امریکا په پاکستان کې نظامی اډې جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د افغانستان ولسمشر لومړي مرستيال امرالله صالح ویلي چې د په فکر وسلوال طالبان تر راتلونکو دریو میاشتو پورې پر مفهومه مذاکراتو ته نه حاضرېږي. هغه لامل دا بللی چې ګنې طالبان په راتلونکو څو میاشتو کې خپل نظامی زور آزمایي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکزانو ترمنځ د سولې مذاکرات ورو پر مخ روان دي، د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د په فکر وسلوال طالبان تر راتلونکو دریو میاشتو پورې پر مفهومه مذاکراتو ته نه حاضرېږي. نوموړی چې خوست ولایت د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې وی ولسی غونډې ته خبرې کولې ویل وسلوال طالبان غواړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې خپل نظامی زور وازمایي، خو زیاتوي چې له دې لارې بریا نشي خپلولای.
زه فکر کوم چې تر ژمی پورې دوی خپل آخري زور آزمایش کوي او د ژمی په پای کې تاسو یقین ولرئ چې طالب نه یوازې د سیاسي لار خام مات بي، د نظامی لار خام دوی ماتي.
خاغلی امرالله صالح د افغان حکومت اوسنی ارګ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یوازینی متحد ارګ وباله او د سولې پر وړاندې د ریزیو او روخانه یاد کړ. هغه د افغانستان د اوسنۍ معزلې د حل لپاره د سولې لار تر ټولو غوره وبلله. وی ویل چې ښایي په دې توګه طالبان ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
هغه امتیاز چې ته نن کولای شې د سولې لارې لاسته راوړې، حتی خدای ناخواسته چې آسمان په مځکه وغورځيږي او ته کامیاب شې، د نن امتیاز ته نسې کولای لاسته راوړې. زکه چې اوس افغانان حاضر دي چې تاسو امتیاز وکړي، چې موږ د تابوت احسایه کمې کړو، د وینې تویدو احسایه کمې کړو. اول زه باورمند یم چې دا اردو هیڅکله نه ماتېږي.
د افغان حکومت د چارواکي د غرض ویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت په خاطر قرباني ورکولو ته چمتو دي او وسلوالو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د سولې حکومت جوړولو په خاطر د په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو نوموړي زیات کړه وسلوال طالبان په هیګي چې د ټاکنو لاره واکته نشي رسیدلای.
پاکستانیان په دې پوهیږي چې طالب هیڅ امکان نه لري، تکرار هیڅ امکان نه لري چې سل کال نور هم طالب توپک په لاس ولري او جنگ ته ادامه ورکړي. امکان دې نه لري چې طالب حتی د انتخابات لارې ولایتي شورا ریاست لاسته راوړي.
په دې وروستیو کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ ګړندۍ شوې، د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح له دغه هیواد نه د یادو ځواکونو وتلو ویاړ او فرصت وباله.
فرصت دغه دی چې دوی ځي، خو د دوی اقتصادي مالی مرسته او همکاري به ادامه لري. ژمنه کړي مستقیما دوی ژمنه کړې دي چې افغانستان به تنها او یوازې نه پرېږدي. دا ډېر لوی فرصت ده چې موږ مستقلانه په خپل موټو په خپل اراده دا خاوره وساتو،
خپل ذات وساتو.
تر دې مهاله وسلوالو طالبانو او پاکستان چې افغان حکومت دې طالبانو په ملاتړ تورنوي د دغه جګپړی افغان چارواکي د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې سنه دی ویلي. که څه هم خوست ولایت د افغان ولسمشر د لومړي مرسیال امرولا صالح د سفر مخه په ډاګه نشوه، خو د دې ولایت یو شمیر خلکو او د ولسی جرګې ځینو غړو هغه نه په دغه ولایت کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو د تطبیق غوښتنه وکړه. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
امریکا د غزې د زیانمن شوو خلکو سره د مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د شنبې په ورځ بیت المقدس کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تداوم لپاره ورغلی او د اسرائیل د ځان د دفاع په حق باندې ټینګار کړی. بلنکن ویلي دواړو اړخونو د جنگ په وخت کې د پام وړ زیانونه ګاللي. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزې واکمن حماس ډله له دغو مرستو ګټه وانخلي.
President Biden asked me to to come here.
ولسمشر جو بایدن لمات خو وختل چې د څلورو دلیلونو لپاره نن دل تراشم. لومړی د اسرائیل امنیت د امریکا د ژمنتیا څرګندول، د پراخ سبات په لور د کارپیل او پلویدی زغاړه او بیت المقدس کې د تشنوج کمول، غزې ته د بیلنیو بشری مرستو ملاتړ چې فلسطینیانو ته ګټه ورسوي او زمونږ فلسطینیانو او فلسطینی چارواکو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو د دوام سبب شي.
په غزه کې تیرونه اوربند وشو او د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ د یو لس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې په ترانګې خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړې لامل څه باندې 250 کسان ووژل شول چې اکثریت یې فلسطینیان وو. د اسرائیل صدر اعظم د امریکا له ملاتړ د مننې ترڅنګ حماس ته خبرداري ورکړ چې کچیر بیا یې په اسرائیل برید وکړ نو کلک ځواب به ورکړي.
If Hamas breaks the calm and attacks
که حماس اوربند مات کړي او په اسرائیل او برید وکړي زموږ ځواب به ډیر پیاوړی وي او موږ په ځنو لارو چارو باس هم کړی دی چې د حماس مخه څنګه ونیسو چې په وسلو سنبال نشي او د ارغل وسیلې لاستور نشي.
صدر اعظم نتنیاهو په خپل وینا کې د حماس د بریدونو په وړاندې د اسرائیل د ځان د دفاع پر ژمنې ټینګار وکړ او د وضعیت په عادي کېدو کې د عربانو او مسلمانو هیوادونو د مرستې د اړتیا یادونه وکړه.
We need to work together to expand normalization.
موږ ته پکار ده چې د اسرائیل او عربانو او اسلامي نړۍ ترمنځ د اړیکو د اډی کېدو لپاره په ګډه کار وکړو او د سولې موجوده تړونونه لا نور ټینګ کړو.
نتنیاهو همدارنګ د امریکا د هغې هوکړې سره مخالفت وکړ چې بیا له نړیوال تړون سره یو ځای کیږي چې د بندیزونو د راکمولو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودوي. خو بلنکن ډاډ ورکړ چې امریکا به د اسرائیل د امنیت لپاره خپل شراکت نور هم پیاوړی کړي.
As we continue to work together to counter Iran's destabilization.
موږ په سیمه کې د ایران د بیسوبات کړنو سره د مبارزې لپاره ګډ کار ته دوام ورکوو. موږ په هیګو چې تاریخوالي ته دراسنه دوه د مخنیوي لپاره باید دا زمينه برابر کړو چې ځنې پر ځای پاتې مسالو او ستونزو ته رسیدګي وکړو چې یوې په غزه کې د بشري وضعیت چاره کول او بیا ودانول دي.
په پام کې دی چې بلنکن به د دې لند سفر پر مهال د لویدیځ غاړې په راملا کې د فلسطینی ادارې لمشر محمود عباس سره د اوربند دوام لپاره وګوري او بیا مصر او اردن ته ولاړ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا وزارت وی د کوکس د واکسین نړیوال اتکار به د ژمنې سره سم د اګست په میاشت کې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین دو مجو په وسپاري. خدای وزارت دا مانی چې په نړیواله کچه د کورونا واکسین ته تقاضا ډیره زیاته شوې چې د واکسین برابرول خی ستونزمن. په مخې په دی اړه له کابل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د امریکا وزارت وایي چې د کورونا وایروس واکسین ته په نړیواله کچه تقاضا ته په پام لرنی چې اوس په نړیواله ستونزه بدله شوې. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د کورونا واکسین د دوام لپاره د کواکس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار ائتلاف او هم د چین څخه پر روانو میاشتو کې واکسین ترلاسه کړي. دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس الیزیوی چې د کواکس ابتکار ائتلاف سره د اګست په میاشت کې د کورونا د واکسین د برابرولو ژمنه کړې ده.
کواکس فسیلټي سره چې موږ بار بار تماسونه نیولې دي او هغه څه موږ وکړنه
کړی ده چې باید متبقی واکسین چې زمونږ مالته موجود دی د شپږ سمنو دوز په شاوخوا کې ځکه لمړی محموله خو مخکې مونږ ترلاسه کړی و 4.5 دوزه نو هغه مونږ سره واده کړی چې تر اگست میاشتې پورې به مونږ د واکسین را انتقالوي یعنی هم په اگست میاشت کې خو د روغتیا وزارت په همدې کوشش شوڅه کړی چې د چین هیواد سره چې کومه د واکسین ژمنه کړی ده د ورکړې ژمنه د افغانستان سره کړی ده مونږ غواړو چې هغه واکسین ژر تر ژره هیواد ته انتقال کړو او فشار مو لا هم په واکس فسیلټي باندې دی
په هند کې په بیساري ډول د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې چې دا هیواد به نړیوال ټولنې سره د کرونا واکسین د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي نشي کړی. د سیروم په نوم هندي انسټیټیوټ چې د کرونا واکسین برابرۍ له وړاندې ویلي چې په خپله په هند کې کرونا واکسین ته د زیاتې تقاضا له امله به خپلې نړیوالې ژمنې پوره نشي کړی. افغانستان عامې روغتیا وزارت دوه میاشتې وړاندې د 13 کلونو څخه پورته د عمر کسانو ته د کرونا وایرس د واکسین د تطبیق پروګرام پیل کړی. دغه هیواد د واکسین د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 1 میلیون دوزه واکسین لري چې نیمایي تطبیق شوی دی. په افغانستان کې په تیرو دوه میاشتو کې په پرله پسې ډول د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. نن د عامې روغتیا وزارت په 2 ولایتونو کې د کرونا د وایرس 623 مثبتې پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزی وایي چې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو یو علت ایران او پاکستان ته په زیات شمېر د افغانانو تګ راتګ له امله دی.
په تیرو 4 ساعتونو کې 3,178 مشکوک کسان د کرونا لپاره د هیواد په ټولو کوڅې او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 623 مثبت دي چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 8,300 ته ورسېدله. په یاده موده کې 103 نوي کسان راغلي دي او متاسفانه 4 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
تیره ورځ د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د کرونا وایرس د 3,30 مثبت پیښو ثبت خبر ورکړی. نن او پرون تر ټولو زیاتې پیښې په کابل او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وبا دریمه څپه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې لومړی خپره شوه چې اوس یې ټولو ولایتونو ته سرایت کړی. دا وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د دې وبا پیښې مخ په کمېدو دي خو په نورو ولایتونو په ځانګړي ډول کابل، کندهار او هرات کې لا هم د کرونا پیښې د زیاتېدو په حال کې.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکېږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او تخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 1500 کې اف ام 100.5.
د اروپای اتحادیې مشرانو په خپل عالی غونډه کې د نړۍ مخ پر ودې هیوادونو ته کووډ-19 واکسینونو د لیږلو، د اقلیم د بدلون، د مخنیوي، بلاروس او د روسیې په باب پریکړې وکړې. له پاریس نه د امریکا غږ د خبريال الیزا براین د رالیږلي رپورت خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه اوري.
د اروپای اتحاد مشرانو د خپل دغه دورځنۍ عالی غونډې په دوران کې چې د سه‌شنبه په ورځ په بروکسل کې پایتا ورسېدا، د روان میلادي کال تر پایه پورې مخ په پراخته هوا دونو ته لګ تر لګه د کوینونس د 100 میلیونه ډوزه واکسینو د لګلو او حمل یو شمېر نسمونو هوا دونو سره د تولیدولو د ظرفیت په پراخولو کې د مرستې او همکارۍ ژمنه وکړه. د اروپای اتحاد مشران وایي چې وس د واکسینو د لګولو پروسه ګرنده شوه او د راتلونکو 2 کلونو لپاره د 1.8 میلیارد ډوزه واکسینو د حاصلولو بندوبست کړی دی. د اروپای اتحاد د کمیسیون رئیس میرمن اورسلا وون دیر لین پالی غونډه کې د خپل وینا په ترڅ کې ویل
وی آر ورکینګ آن ان انیشیټیو ټو انویسټ 1 بلین یورو فرام ټیم یورپ ټو ډیولاپ ویکسین
موږ لګیا د ټیم یورپ له بودیجنا په افریقا کې د واکسینو د تیارولو په غرض یو میلیارډ ډالر پنګه چاو او دغه ابتکار د عملی کولو په خاطر به همکاري کوو مونږ ورسره د واکسینو د لګولو او کنټرولولو په خاطر د مسلکي افرادو پر روزلو او د منیجمنت په برخه کې هم د افریقا د دوا سازۍ د ادارې یا AML لارې همکاري کوو په داسې حال کې چې اوس په ګنشمیر اروپایي هیوادونو کې د کووډ-19 د خپرېدو وروسته لګول شوي قیودات او محدودیتونه ایسته شوي دي او خلک له خپلو کورونو نه راوتي دي په روغتونونو کې هم د ناروغانو د بسترې کېدو کچه رالوېدلې ده ورسلا اوندیر وای چې اروپایي اتحاد په پام کې لري چې د خپل ټولو اتباعو او 50% غټان د روان میلادي کال د جولای تر پای پورې وقایه کړي هغه زیاته کړه چې د اروپا د دوا سازۍ اداره یا EMA اوس په دې اړه غور کوي چې آیا د 12 کلونو او 15 کلونو ترمنځ عمر ماشومان ته د واکسینو تطبیقول منظور کی او کنه په عین وخت کې د اروپای اتحاد دننه له یو هیواد نه بل هیواد ته د سفر کولو په خاطر مشرانو د غړو هیوادونو د هغو اتباعو لپاره د ځانګړي برېښنایي اجازه نامې د ورکولو په باب هم غور وکړو چې د کووډ-19 واکسینې لګولې دي او یا د کورونا د کووډ-19 وایرس په مقابل کې معافیت خودلې په بروکسل کې د بروجیل د مؤسسې څېړونکي سکاټ په دې باور دی چې د اروپایي اتحاد مشران کوشش کوي چې په را روان دوبی کې د سیاحت لپاره شرایط مساعد شي زه فکر کوم چې فضا امید بخونکې ده او په اغلب ګمان د دوبی وروستۍ شپې ورځې به د پیل ورځو نه بهتري په عین وخت کې د اروپایي اتحاد مشرانو د دوشنبه په ورځ بلاروس ته د الوتکو په پروازونو باندې د بندیز لګولو اعلان وکړ او کوم اقتصادي بندیزونه چې مخکې پرې لګولي لا زیات سخت کړل اروپایي اتحاد دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې د بلاروسي وی جټ الوتکې د راینیر د هوایي شرکت یو مسافرلونکي الوتکې چې له یونان نه پرواز کړو په زور راوګرځول پولیسو سمدستي د بلاروس د حکومت یو مخالف سیاسي ژورنالیست په زور راکوسکو او وینیو د زغ پیښې نه وروسته د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون چې د بروکسل په لیونډه کې ګډون کړو په خپل وینا کې ویل
اوسې بیا سور د بیلاروسي کې له روسي Aujourd'hui nous sommes
la France جمهور رئیس وای چې د بندیزونو اثر محدود دی اروپایي اتحاد مجبور دی چې روسي او بلاروس سره لسره خپل اړیکی تعریف کړي لبل خو د اروپایي اتحاد مشرانو د اقلیم د بدلون د مخنیوي په خاطر له فابریکونه خارجیدونکو موزرو غازونو د کچې درا کمولو د جنجالي موضوع په باب هم بحث وکړ اروپایي اتحاد وای غواړي د کاربن ډای اکساید کچا د 2018 میلادي یعنی 1409 المریس کال پورې 55% کم کی او د 2050 میلادي کال تر پای پورې د 0 درجه ته راکم کی سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غا په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې FM 100.5
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دیږي پایته ورسیده مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید تر بیا خدای ماشه